امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنوندونکو بیا هم سیډم شی وخت په واشنگتن کې د غرمې 12:30 بجې شولې د امریکا غا غشنا رادیو دویمه یو ساته پښتو خبرونه شروع کیږي. په ول سر کې د مهمه خبرونو غټه کې اوري.
افغان چارواکي وایي چې د لشکړګاه امنیتي وضعیت اوس ښه شوی دی او د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی دا شهر. تیر ماښام د امریکا د جمهوری ریاست د دوو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالد ټرمپ ترمنځ دویمه مناظره وسوه او په زرګونو کسان نن د یمن په پلازمینې سنا کې لارو کوڅو ته راووتل چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف د هوایي بمباریو پر ضد مظاهرې وکړي.
درنوندونکو د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د زیتونو د فارمونو د دولتي ځمکې پر سر د طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. تر اوسه پکې شپږ کسان وژل شوي دي. بل راپور دا ده چې په پېښور کې د ډان د ورځپاڼې لیکوال اسماعیل خان وایي دا د حیرانتیا خبره نه ده چې د افغان طالبانو نوی مشر عبت الله اخندزاده د کوټې سره نږدې د کوچلاک په سیمه کې په یو مدرسې کې درس ورکاوه. د دې راپورونو تر څنګ د ځوان هیلي خبرونه هم لرو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. اول پوره خبرونه حسیب الکوزی وایي.
د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې د لشکرګاه ښار په ځینو برخو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبول شوي او دا مهال د دغه ښار امنیتي وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. د هلمند والي حیات الله آیات امریکا ژغ ته وویل چې تېره شپه د ملي امنیت او نورو ځانګړو ځواکونو د لشکرګاه ښار په بولان، بشران او ځینو نورو سیمو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو بریدونه پر شا تمبولي. په عین وخت کې وسلوالو طالبانو نن سهار د لشکرګاه ښار د دویمې امنیتي او زیاړوند مهاجرو کمپ ماموریت او یو امنیتي پوسته تر خپل کنټرول لاندې راوسته، خو افغان ځواکونو بېرته له دغو سیمو څخه پسې واخیستل. د هلمند ولایت یو امنیتي چارواکي امریکا ډاغ ته وویل چې وسلوالو طالبانو د پولیسو له یونیفورم او نظامي وسایطو څخه په استفادې سره د مهاجرو کمپ د پولیسو ماموریت ته په داسې شکل داخل شوي چې په تلاشي بوختو پولیسو ته یې ځانونه د نورو قطعاتو اړوند پولیس معرفي کړي وه. د افغانستان دفاع وزارت وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. دغه وزارت څخه په یو خبرې سوي اعلامیه کې راغلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د 15 د ایشیانو په ګډون 145 تنه د حکومت وسلوال مخالفین وژل شوي، 48 تنه ټپیان شوي او 2 تنه نور ژوندې نیول شوي دي. د اعلامیه له مخې د عملیات چې د افغانستان په 19 ولایتونو کې ترسره شوي دي پکې د افغان پوځ 10 منصوبین هم وژل شوي دي. د حکومت وسلوالو مخالفینو تر اوسه پورې په دې اغله څه نه دي ویلي. په کابل کې یو شمیر نامعلوم وسلوالو د افغانستان په نامه د یوې انګریزي ورځپاڼې پر ایډیټر باندې برید کړی دی او هغه ټپي کړی دی. برید د دوشنبه په شپه په کابل کې سوی دی. عبدالصبور سریر له دفتر څخه د خپل کور پر لوري روان و چې د راپورونو له مخې درو کسانو برید پر وکړي او د خواجه بغرا په سیمه کې ټپي کړي. په برید کې هغه په سر کې لګېدلی دی. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز دا برید غندلی او له افغان حکومت څخه یې غوښتي دي چې د په دې اړه د جدي په لټنې وکړي. دغه مرکز وایي چې مخکې هم نامعلومو کسانو ښاغلي سریر ته د مرګ ګواښونه کړي وه. تر دې دمه د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا د جمهوری ریاست د دوو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالد ټرمپ ترمنځ دویمه مناظره تر لومړۍ مناظرې فرق درلودلی. په دغه مناظرې کې ګډونوالو ته هم د پښتنو اجازه ورکړل شوې وه. ډونالد ټرمپ د خپلو خبرو په پیل کې د ښځو په اړه د خپلو نامناسبو څرګندونو له امله چې 11 کاله مخکې کړي بیا معذرت وغوښتی، خو ډیموکراتي نوماندې هیلری کلینټن وویل چې ډونالد ټرمپ د جمهوري ریاست دپاره وړ شخصیت نه دی، ځکه د هغه د توینونکو تبصرو په لړ کې دا وروستۍ تبصره ده چې ښځې، هسپانویان او مسلمانان یې په نښه کړي دي. خو ډونالد ټرمپ پر هیلری کلینټن انتقاد وکړي او د هغې د باندنیو چارو د وزارت په وخت کې د هغې د شخصي میلونو مسله راپورته کړه او هیلری کلینټن یې دروغجنه وبلله. په زرګونو کسان نن د یمن په پلازمینې سنا کې لارو کوڅو ته راووتل چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د هوایي بمبارۍ پر ضد مظاهرې وکړي. د شنبه په ورځ د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د هوایي بمبارۍ له کبله د یوې جنازې په مراسمو کې د 340 څخه زیات خلک ووژل سول. د عمر حسین په نامه یو مظاهره کوونکي داسې وویل: مظاهره کوونکي د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته راغونډ شوي وه او د عدالت غوښتنه یې کوله. د پیښې د سیمې څخه خپاره شوي انځورونه او ویډیوګانې ښیي چې بمباري زیاتې خرابې کړې دي او د ژغورنې عمله د وژل شویو کسانو د بدن ټوټې راټولوي. د عمر حسین په نامه یو مظاهره کوونکي د مظاهرې پر وخت داسې وویل: موږ نن د ملګرو ملتونو څخه خپل د انساني حقوقو غوښتنه کوو او هغه قتل عام غوندو چې د شنبې په ورځ رامنځته سو. چیرې دي د بشر حقوق؟ چیرې دي؟ چیرې دي ملګري ملتونه؟ چیرې دي؟ او چیرې د نړۍ؟ چیرې ده؟ د ملګرو ملتونو یو څارونکې ډله وایي چې په برید کې د 500 څخه زیات کسان ټپیان شوي هم دي. سعودي عربستان په پیل کې دا رد کړی چې هوایي بمباري یې کړې ده، خو وروسته یې د تحقیقاتو امر وکړ چې په لړ کې دا ثابته سوه چې برید د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف کړی دی. سعودي عربستان د دې برید له کبله خواشینی څرګنده کړې ده. د جرمني پولیسو نن د دوشنبه په ورځ یو کس چې پرې شک کیږي چې پلان یې درلودلی چې بم کښیږدي ونیوي. پولیسو غوښتل چې هغه د شنبې په ورځ ونیسي، خو د پولیسو څخه په تیښتې بریالی سو. نیول سوی کس 22 سوریایي کډوال جابر البکر نومیږي او د لیسبرګ په ایالت کې ونیول سو. په هغه پسې پولیس په ټول جرمني کې ګرځېدل. پولیسو وروسته له هغه څخه په البکر پسې لټون پیل کړي چې د هغه په اپارټمان کې یې 200 ګرامه چاودېدونکي مواد پیدا کړل. سیمیز مطبوعات وایي چې پولیس هغه مهال د البکر په نیولو بریالي سول چې یو بل سوریایي د هغه په هکله معلومات ورکړل. ویل کیږي چې البکر د اسلامي دولت د توریستي ډلې سره لاس لري. د استرالیا د ملي پوهنتون یوه سروې وایي چې استرالیان په دې باور دي چې حکومت یې ملک د ترهګرو نه د خوندي کولو دپاره ډیر څه کولی سي، خو په دې لړ کې یوازې د مسلمانانو په څارنې اندېښنې لري. د فال مرسر د ریپورت پښتو متن به نظرانه یوسف زئی تاسو ته وړاندې کی.
د یو ملي سروې مطابق زیاتره استرالیان په دې باور دي چې حکومت د ملک د ترګرو د حملو نه د خوندي کولو لپاره نورو اقداماتو ته ضرورت لري، خو وایي چې باید یوازې مسلمانان د دې قرباني نه شي. د استرالیا ملي پوهنتون د ترګرۍ او ملي امنیت په حکله یو سروې چې د جولای په میاشت کې د شاوخوا 1200 تنو نه ترسره کړی ده، او 50% خلک وایي چې هغوی په دغه ملک کې د ترګرۍ د زیاتېدونکي ګواښ په حکله ډیر زیات اندېښمن دي. پروفیسر روډی میډکالف چې د استرالیا په ملي پوهنتون کې د ملي امنیت د مرکز مشر دی وایي:
The poll shows this fascinating tension where most Australians recognize
دا سروي د نظر او فکر هغه اختلاف ته اشاره کوي چې زیاتره استرالیان ورسره مخ دي. دوی په خپل ملک کې د اسلامي سخت دریځي په اکله هم اندېښمن دي، او بیا په دې هم پوه دي چې په دې وجه د ټولو مسلمانانو څارل د استرالیا د نورمونو پر ضد خبره ده.
دغه سروي په داسې وخت کې خبريږي چې د استرالیا صدر اعظم ملکم ټرنبول په استرالیا کې پارلمان ته په وینا کې ویل چې اسلامي سخت دریزه د خلکو ترمنځ د اندېښنو راپارولو مسول دي.
د واشنگتن د سټوډیو څخه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د امریکا پوځ وایي چې د یمن څخه د هغه سیمې نه چې د اوسي اغیانو په لاس کې ده، د فارس په خلیج کې د امریکا د جنگي بیړۍ پر لوري دوه میزایلونه ویشتل شوي دي. د امریکا د پوځ چارواکي وایي چې دغه میزایلونه په اوبو کې لګېدلي دي او د میسن په نامه د امریکا بیړۍ ته تاوان نه دی رسولی. تر اوسه لا معلومه نه ده چې د میزایلونو هدف د امریکا بیړۍ و کنه. یو پوځي بیان د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د امریکا د میسن جنگي بیړۍ دغه دوه میزایلونه د شپېتو دقیقو په موده کې کشف کړل چې د یمن د ساحلي سیمو څخه ویشتل شوي دي. د سش کال د اقتصاد د برخې د نوبل جایزه د امریکا د هارورد د پانتون څخه اولیور هارد او د ایم آی ټی د پانتون څخه بنګټ هولپسټروم ګټلې ده. د سویډن د ساینس اکاډمۍ دغه اعلان د دوشنبه په ورځ وکړ. بیا ویل چې دواړو وړونکو د اقتصاد په برخه کې نوي کارونه کړي دي. هارت او هولپسټروم به چې په ګډه د نوبل د جایزې وړونکي اعلان سول، په دواړو 940,000 ډالره سره یې وویشي. د اقتصاد په برخه کې د نوبل جایزه په 1988